سلام ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماقام شپږ بجې شوې. زه صفی الله ستانکزای يم. تاسو د ازادي رادیو د خبری مجلې ته ښه راغلاست وایم. نن د ناتو د دفاع او بهرنیو چارو وزیرانو په افغانستان کې په خپلو راتلونکو هڅو بحث کړی دی. د ناتو سرمنشي ویلي له افغانستان سره مرستو ته دوام ورکوي.
We'll continue to provide support, but not longer through military presence in Afghanistan.
Jens Stoltenberg وویل له پوځي لارې نه بلکې په ملکی حضور سره به مرستو ته دوام ورکوي. کرونا وایروس له امله نن په افغانستان کې د 3 کسانو د مړینې راپور ورکړل شوی.
موږ د کرونا په درېیمه څپه کې یو. متاسفانه په دې وروستیو ورځو کې د کرونا د مثبتو پیښو زیاتوالی په هیواد کې لیدل کېږي.
1 میلیون افغان ماشومان په مخدره توکو روغ دي. افغان ماشومان څوک دي؟ د اسرا یتیم پالنې بنسټګر او مشر وایي
افغان ماشوم د غمونو، د دردونو، د بې توجهۍ، د محرومیتونو یو نمونه ده.
دا او نور راپورونه تر خبرونو وروسته. خبرونه له احمد شي براورو.
د ناتو دفاع او بهرنیو چارو وزیران افغان مسله چیړي. د ننګرهار چارواکي طالبان په چین ولسوالۍ کې د خلکو د دوکانونو پلټلو تورن کړي او د پاکستان په بلوچستان کې لږ تر لږه 4 پوځیان وژل شوي او 8 ټپیان شوي. د ناتو د بهرنیو چارو او دفاع وزیران بنن په افغانستان کې دغه تړون پر راتلونکو هڅو خبري وکړي. د ناتو د دې شغړو هیوادو د وزیران په آنلاین غونډه کې برخه واخلي. د ناتو سرمنشي ستولتنبرګ ازادي راډیو ته پرون وویل چې ناتو بل افغانستان سره خپل مرستو ته ادامه ورکړي.
شک نشته چې افغانستان له سختو ننګونو سره مخ دی او وړاندې لار اسانه نه ده. په عین حال کې زه کلک باور لرم دې ته په کتو چې موږ خپل پوځي حضور پای ته رسوو، موږ به له دغه هیواد سره ملاتړ جاري ساتو. د خپل ملکي حضور په مټ د ظرفیت جوړونې، د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د تمویل، د هوایي ډګر په شمول د ځینو مهمو تاسیساتو د ساتنې په برخه کې د مرستې او له هیواده بهر د روزنو له لارې.
د ناتو او امریکایي پاتې ځواکونو وتل له 2 میاشتې راهیسې پیل شوي دي او ټاکل شوی ده چې د سپتمبر تر 12 ټول نړیوال ځواکونه له افغانستانه ووځي. د ننګرهار چارواکو طالبان تورن کړي دي چې نن سهارې پاچین ولسوالۍ کې د خلکو دوکانونه لوټلي دي. د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوګیاڼي ازادي راډیو ته د دې پیښې په اړه وویل.
د نګرهار اچین ولسوالۍ پیښې سیمه کې وسلوالو طالبانو د ولسي خلکو هټیو څخه مالونه لوټ کړي دي او بازار ته اور اچولی دی چې ستر مالي زیانونه یې خلکو ته اړولي دي.
ښاغلي خوګیاڼي زیاته کړه چې بیا امنیتي ځواکونه ورغلي او طالبان یې له سیمې پسې اخیستي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په غزنی کې له لسګونو بې ځایه شویو کورنیو سره مرسته وشوه. د ډي آر سي په نوم مؤسسې له دې کورنیو سره نغدي مرسته کړې ده. د غزنی د والی ویان واحد الله چې مسعدن رسنیو ته پاستولي شخص پیغام کې ویلي دي چې د هغه کورنۍ دي چې د غزنی ښار ته له جګړو پناه راوړي.
1500 کورنیو ته چې د کرباغ او خواجمري دواړو دي، هرې کورنۍ ته 9000 افغانۍ د ډي آر سي موسسې پر مرسته چې د غزنی ولایت کډوالو ریاست په همغږۍ سره وویشل شو.
په غزنی ولایت کې د وروستیو جګړو له امله د کرباغ او خواجه عمري ولسوالیو تر څنګ د یو شمېر نورو سیمو خلک بې ځایه شوي دي چې په سخت ستونزمن حالت کې ژوند کوي. له ازادي راډیو خبرونه اورئ. د پاکستان پوځ وایي چې د 2 په ترڅ کې لږ تر لږه 4 پوځیان او 4 بریټ کوونکي وژل شوي دي. د پاکستان پوځ نن په یو بیان کې څرګنده کړه چې د وسلوالو یوې ډلې په کوټه کې پر امنیتي پوستي بریټ وکړ چې 4 پوځیان وژل او 6 نور یې ټپیان کړل. په بیان کې راغلي دي چې په ځوابي بریټ کې 4 بریټ کوونکي وژل شوي او 8 نور ټپیان شوي دي. په یو بل پیښه کې د بلوچستان په تربت سیمه کې د سړک د غاړې د ماین په چاودنه کې 2 پوځیان ټپیان شوي دي. د دې پیښو مسولیت چا نه دی اخیستی او تر اوسه په دې اړه نور توضیحات هم نه دي ورکړل شوي. په بلوچستان کې بیلتون غوښتونکي بلوچانو وسله را اخیستې ده چې له 2004 کال راهیسې د پاکستان دولت د سختو ځپلو په ترڅ کې په زرګونو کسان تر اوسه وژل شوي دي. فعالان وایي چې د پاکستان پوځ په بلوچستان کې ډېرې پراخې سرغړونې کړې دي. خلک یې تښتولي، له محاکمې پرته یې سیاستوالو مشکوک بیلتون غوښتونکي وژلي او له زنداني شویو سره یې تشدد او زور زیاتی کړی دی. د چین حکومت اعلان وکړ چې یو تن د اچ لس ان دری په ناروغي چې د مرغانو د انفلوئنزا د ډلې ناروغي ده اخته شوی دی. د چین حکومت وایي چې دا لومړی ځل دی چې یو انسان په دې ناروغي اخته کیږي، خو د دې ناروغۍ د ډېرې خپرېدا امکانات لشتي. د چین د ملي روغتیا کمیسیون نن په خپله ویبپاڼه کې لیکلي دي چې دا ناروغ د چین په ختیځ کې د شینجیانګ دی او یو 40 کلن دی. دی د اپریل په 28 په روغتون کې بستر شو او وضعیت یې ښه دی. د چین د ملي روغتیا کمیسیون وایي چې تر اوسه په اچ لس ان دری ناروغۍ په بل ځای کې د کوم انسان د اخته کېدو خبر نه دی ورکړل شوی. د ملګرو ملتو د خوړو او کرهڼې د سازمان په وینا په 2013 کال کې د اچ و ان نه په نوم د مرغانو په ول کې 1648 کسان اخته شول چې 1614 تنه ترې مړه شول. د روسي ځل لپاره دا ناروغي په 2014 او 2018 کلونو کې په چین کې لیدل شوې ده. د اټومي انرژي نړیواله اداره وایي چې ایران په خپلو څونه اعلان شوي اټومي بټریو کې د یورانیمو د موندل شویو نقشو په اړه د وضاحت په ورکولو کې پاتې راغلی او لا هم د 2015 کال په اټومي موافقه کې له ټاکلي اندازې د زیاتو غني شویو یورانیمو تولید ته دوام ورکوي. دا خبر د ملګرو ملتو د اټومي انرژي نړیواله ادارې د خپلو دوو جلا راپورونو په اساس ورکړی دی. له دې سره شایي هغه مذاکرات له ستونزو سره مخامخ شي چې د ایران او د شپږو پیاوړو قدرتونو ترمنځ د اټومي موافقې د احیا په مقصد په ویانا کې پیل شوي دي. په یوه راپور کې د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې عمومي مشر رافایل ګروسي ویلي تهران د هغو اټومي موادو د ذرو په اړه لازم وضاحت نه دی ورکړی چې د دې هیواد په دریو اټومي بټیو کې د دې ادارې د تفتیش پر مهال موندل شوي دي. د اټومي انرژي نړیوالې ادارې په خپل دوهم راپور کې اټکل کړی دی چې د ایران د غنی شوي یورانیم زیرمې د اټومي موافقې له ټاکلي اندازې شاوخوا 14 زیاتې دي. وروسته له دې چې د امریکا پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 2013 کال کې د ایران د اټومي موافقې د متحد ایالاتونو وتل اعلان کړل، ایران له هغو محدودیتونو څخه تدریجي سرغړونې پیل کړې چې د 2015 کال په موافقه کې منلې وو.
د افغانستان د څولویو خارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل ویش په نورو لویو خارونو د هوا هټکل پراتونکو چلو رښت ساتونکو کې داسې کړی دی. کابل اسمان زای زوریز تودوخه لوړه درجه 1.44، هرات اسمان زای زوریز تودوخه لوړه درجه 8.3، کندهار اسمان لمر د تودوخه لوړه درجه 9.22، مزار شریف اسمان لمر د تودوخه لوړه درجه 8.44، کندوز اسمان زای زوریز تودوخه لوړه درجه 8.21، او جلال آباد اسمان لمر د تودوخه لوړه درجه 8.22.
خبرونه مو اوریدل. ته خبرونه وروسته مو د هوا د حالاتو اټکل وورید. کولای شي خبرونه د ازادي رادیو په ویب پانی azadiradio.com کې ولولې. راځو د پروګرام اولی موضوع ته. نن د ناتو دفاع او بهرنی چارو وزیرانو غونډه درلوده. په دې غونډه کې په ګڼو نورو مسؤلو سربیره په افغانستان کې د ناتو په ماموریت باندې هم بحث شوی دی. په تیر بیا چې پراتونکو کې به چې دغه ماموریت په محاربوي شکل باندې بدلیږي، له محاربوي شکل به په ملکی باندې بدلیږي بحث نشوی دی. د ناتو سرمنشي یان ستولتنبرګ پرون په یو غونډه کې ویل چې ناتو له افغانستان سره مرسته ته دوام ورکوي خو نه په پوزي لارو باندې.
شک نشته چې افغانستان له سختو ننګونو سره مخ دی او وړاندې لار اسانه نه ده. په عین حال کې زه کلک باور لرم چې افغانانو باید یو وخت نه یو وخت خپل راتلونکي بشپړ مسؤلیت په غاړه اخیستی وای. په افغانستان کې یوې دایمي سولې ته د رسیدو یوازینۍ لار د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې پروسه ده. دې ته په کتو چې موږ خپل پوځي حضور پای ته رسوو، موږ به له دغه هیواد سره ملاتړ جاري ساتو. د خپل ملکي حضور په مټ د ظرفیت جوړ ونی د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د تمویل، د هوایي ډګر په شمول د ځینو مهمو تاسیساتو د ساتنې په برخه کې د مرستې او له هیواده بهر د روزنو لارې.
ناتو سازمان هم د امریکا سره په ګډه همغږي له افغانستانه د غیر امریکایي ناتو عسکرو د استلو لپاره خپل پلان تشریح کړی دی او ویلي دي چې د میل لومړی له امریکا سره په ګډه باندې د پوځیانو استل پیل کړی او د سپتمبر تر 11 چې امریکا دغه نیټه ټاکلی ټول بهرني ځواکونه بل افغانستانه باسي. د ناتو سرمنشي یان ستلتنبرګ ډاډ ورکړی چې افغان پوځیان په پوره توګه باندې خپل امنیتي مسؤلیت نیسي او له کلونو راهیسې دا کار کړی دی. ناتو د دفاع او بهرنیو چارو وزیرانو په نننۍ غونډه کې د ناتو د مشرانو یا سرمشریزي د غونډې په اړه هم چې د جون په 14مه پلان شوې ده بحثونه شوې دي. همدارنګه له افغانستان د امریکایي او بهرنیو ځواکونو د وتلو په لارو چارو باندې هم پراخ بحثونه شوې دي. تمه ده چې په څو شیبو کې د ناتو سرمنشي یون ستولتنبرګ د نننۍ غونډې څخه نور تفصیلات او جزئیات له رسنیو سره شریک کړي.
ازادي رادیو ماشامنی خبری مجله په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې
اوس هم د کرونا په اړه راپور. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت اعلان وکړ چې په تیر یو ورځ او شپه کې د دې هیواد 3 اوسیدونکو د کووید 19 ناروغۍ له امله مړ شوي دي. دغه وزارت د تازه شمیرو پر بنسټ چې په همدې موده کې له زرو ډیر د کرونا ویروس مثبت پیښې هم ثبت شوي. د په افغانستان کې د خلکو له لوري روغتیاي سپارښتنو ته نه پاملرنې باندې زیات انتقادونه کیږي او ویل کیږي چې په همدې خاطر باندې د کووېډ 19 درېمه څپه ډېره خطرناک ده. د اړه پام وکړئ د راپور ته.
په افغانستان کې د کورونا وایرس درېمه څپه په تیزی د پراختیا په حال کې ده. د عامه روغتیا وزارت د شمیرو پر بنسټ په تیرو 24 ساعتونو کې 3,604 کسانو د کورونا ټیسټونه کړي چې لډلې 1,015 کسان په کورونا وایرس اخته پیژندل شوی دي. د دې وزارت مرستيال وایاند میرویس علیزی وای د غشان په همدې موده کې 3 کسان د کورونا وایرس لامل مشوي دي.
موږ د کورونا په دریمه څپه کې یو. متاسفانه په دې وروستیو ورځو کې د کورونا د مثبتو پیښو زیاتوالی په واټ کې لیدل کیږي. د عامه روغتیا وزارت وړاندوینه دا ده چې کېدای شي موږ د 12 ورځو په دوران کې زموږ ګراف نور هم لوړ شي، خو د واکسین په برخه کې باید ووایو شي چې د وسل لپاره موږ د واکسین د کمبود سره مخ یو، او په نورو ځینو ولایتو کې چې واکسین هم کم دی صرف د واکسین د هغه یوادول لپاره تطبیق کیږي چې هغه لومړی دوز خپل ترلاسه کړی دی.
په همدې حال کې له افغانستان سره د هند له لوري مرسته شوی 1,000,000 ډوز واکسین هم مخلص شوی. له یو شمیر ولایتونو په ځانګړي ډول له هرات راپورونه وایي چې خلکو د یاد واکسین لومړی دوز ترلاسه کړی، خو د دوهم دور لپاره په مرکزونو کې واکسین نشته. د هرات اوسیدونکو ستوري کریمی
درې واره ما کرونا نیولې ده، خو په هرات کې متاسفانه چې خلک دومره جدي نه نیسي کرونا، او دلته واکسین هم نسته ډیر لږ وو. هم دومره چې د ډاکټرانه واکسین کړی دي او نور خلک، نو موږ عام وګړي ته دومره نه ده واکسین رسیدل. ما په خپل تر اوسه واکسین نه ده کړی، مګر درې واره ما نیولې ده دومره سخت وو چې پښتنه مکوه.
خو په پلازمینه کابل کې بیا خلک د کورونا وایرس په وړاندې روغتیایي لارښوونو ته پام نه کوي. د کابل ښار اوسیدونکو فاطمه ازادي رادیو ته وویل
دا ماو جوال قسم کې مې دیدم
د کورونا وایرس د لومړی سپې پر مهال خلکو روغتي لارښوونو ته پام کاوه، خلکو ماسک هم کاراوه، خو اوس یې هیڅوک جدي نه غني. منګورو چې هر ورځ د دې وایرس لامل خلک مري، خو هیڅوک بیا هم د کورونا وایرس په فکر کې نه دی.
په همدې حال کې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت پر اتلونکو دوه ورځو کې د هیواد ته د چین لوري د مرسته شویو 500,000 ډوزا کورونا ضد واکسینو د رسیدو خبر ورکوي. د روغتیایي چارواکو په وینا د کورونا وایرس د دوهم ډوز واکسین د نه ترلاسه کولو په صورت کې د دې وایرس په وړاندې د انسان بدن پوره انتیباډي نه جوړوي. د کورونا وایرس درېمې څپې په وروستۍ ونې کې په افغانستان کې شدت موندلې، او هر ورځ په منځني ډول لزرو ډیر کسان په دغه وایرس اخته کیږي. د روغتیا وزارت د رسمي شمیرو پر بنسټ په افغانستان کې د کورونا وایرس د مثبت او پیښو شمیر 3,000 ته رسیدلې، او د غشانتري تر دې دمه 3,000 کسان مړ شوي دي، خو خای غیر رسمي شمیرې تر دې هم لوړې وي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
د ټوخي یا پرنجي پر مهال خپل څنګل قات کړی، رنجای او ټوخی پر خپل لستونی وکړی، او د کورونا وایرس د سرایت مخه ونیسی.
په افغانستان کې له هغو 6,000,000 ماشومان چې ژوند له ګواښونو سره مخ دی 1,000,000 په مخدره موادو روږ دي. دا خبره د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت چارواکو نن د جون لومړی باندې کړي. نن چې د ماشوم د نړیوال ورځ په توګه باندې د نړۍ پاکسرو هیوادونو کې منځغونډې کیږي. لدې سره مهاله یونیسف یا د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق استازي افغانستان د ماشومانو لپاره تر ټولو خطرناک ځای یاد کړ. تفصیل په دې راپور کې.
د جون لومړی نیټه د ماشومانو له نړیوالې ورځې سره برابر ده. د دغې ورځې په مناسبت په جوړه شوې غونډه کې د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت سرپرست مرستیال غلام حیدر جیلانی وویل چې په افغانستان کې له شپږ میلیونه ماشومانو څخه یو میلیونه یې په مخدره موادو روږدي دي او څه باندې شپږ میلیونه ماشومان له بېلابېلو نورو ګواښونو سره مخ دي.
د اټکل له مخې تقریبا شپږ میلیونه ماشومان له جدي ګواښونو سره مخ دي چې په درویش کټګوریو کې دي. یتیم او بے سرپرسته ماشومان په مخدره مواد روږدي، د وسلوالو جګړو قربانیان، له یو ولایت څخه بل ولایت ته لیږدونکي ماشومان، د سړک غاړې ماشومان، ډیپورت شو ماشومانو او معیوب ماشومانو کټګوري لرو چې کار او ټولنیز چارو وزارت دغو ماشومانو ته روزنتونونه جوړ کړي ترڅو تر خپل پوښښ لاندې ولرو.
خغلی جیلانی وویل چې په افغانستان کې شاوخوا یو میلیون ماشومان په مخدره موادو روږدي دي. هغه زیاته کړه چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجهي صندوق یا یونیسف په وینا په افغانستان کې له هر لسو ماشومانو څخه وایي د تاوتریخوالي قرباني دي او اته څلوېښت سلنه ماشومان په کم عمر کې واده کوي. هغه د بشري حقونو د خپلواک کمیسون د شمیرو په حواله وویل چې په افغانستان کې اتیا سلنه ماشومان په جبري ډول ودونو ته اړیستل کیږي، خو د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي په کابل، بامیان، بلخ او ننګرهار ولایتونو کې د ماشومانو لپاره د ملاتړ مرکزونه جوړ شوي او هڅه روانه ده چې په څلور دېرش ولایتونو کې دا شان مرکزونه جوړ شي چې د بې سرپرستو ماشومانو ژوند خوندي شي. د سره هم مهاله یونیسف یا د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق استازي سوزن فرهمن جوړ شوې غونډې ته وویل چې له 2000 میلادي کال راهیسې د هغو ماشومانو پر شمېر لس میلیونه ور زیات شوي چې په ښوونځیو کې د زده کړې په حال کې دي. 14,000
more schools. څوار لزر نوې خوانځي په لری پرتو سیمو کې د میشتو انجنونو په ګډون د ماشومان لپاره جوړ شوی او د هغو ماشومان شمیر د 2004 کال په پرتله 24% لوړ شوی چې نن ورځې خاوه ده کړي. خو له دې ټولو سره سره د خواشنۍ ځای دا دی چې افغانستان لا هم د ځمکې پر مخ د ماشومان لپاره یو تر ټولو بد ځای ګڼل کیږي.
په ورته وخت کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم د ماشوم د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو پیغام کې ویلي کته هم د جګړو او ناخوالو لامل لا هم په میلیونونو ماشومان د زده کړو په ګډون د ژوند لډیرو اساسي حقوقو او اسانتیاو محروم دي، خو حکومت په مشخصو او دوامدارو پروګرامونو کار کوي سو د دوی حقونه خوندي شي.
د ماشومانو د حقونو فعالان وایي د افغانستان لسیزو جګړو دغه طبقه تر بل هر چا د زیانونو خولې ته اچولې ده. د رسمي شمیرو له مخې شاوخوا 4 میلیونه افغان ماشومان، اکثر نجونې، له تعلیم بې برخې دي. لکونه نورې د کډوالیو، بېوزلیو او دوامداره جنګونو په سبب په سختو شرایطو کې ژوند کوي. د اسرا په نوم د یتیم پالنې له بنسټګر او مشر مجیب الرحمن لحاظ سره مخبرې کړي دي. لومړی مده پوښتنه ترې کړي چې افغان ماشوم څوک دی، آیا افغان ماشومان په خپل ژوند پوهیږي که څنګه؟
افغان ماشوم په غټه کې کزه داسې راواخلم چې د غمونو، د دردونو، د بې توجهۍ، د محرومیتونو او د هر قسم لپامه غورځونې او د بد برخلیکۍ یا د بې برخلیکۍ یو نمونه ده چې متاسفانه په هیڅ وجه باندې دغه ماشوم ته په افغانستان کې هغه څه په کار ده چې حداقل هغه لومړنۍ توجه هم ورته نه رسېږي. اوس مهال تقریبا په افغانستان کې تر 1.5 میلیونه ډیر ماشومان هم دا اوس مهال له ګواښ سره مخ دي. په بیلابیله توګه باندې تر 6 لک ډیر موږ یتیمان لرو په افغانستان کې. په دې کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د راپور پر اساس باندې تقریبا تر 1,10,000 زیات موږ په ټوله معنا بې برخلیک ماشومان درو. بې برخلیک په دې معنا باندې چې دوی نه پلار، نه مور، نه ورور، نه ماما، هیڅوک نه لري. یو بې برخلیک او یو تور تیارې سره مخ ماشوم ده. په دې کې 3% په کې نجونې دي. داسې د مونږ د کلتور له مخې نه او یا دلته اوس مهال د مونږ د ټولنیز وضعیت یا د افغانستان د اخلاقیا کرته په کتو سره که سړی وایي چې دا به نو څومره یو بده پدیده اوسي. یو نجلۍ چې بې برخلیکه اوسي، هیڅوک ونه لري او د سړک په سر باندې پاتې اوسي، نو د هغوی په برخلیک په اړه باندې مونږ هر قسم تصور کولای شو. نو متاسفانه چې د افغان ماشوم صفت په دې وطن کې تر ډېره پورې هغوی چې دی په همدغه قسم باندې دي.
یتیم پالنه مو په کوم احساس سره پیل کړه؟
خپل هم دی یتیم خانه روزل سوای ماشوم لیوی یتیم خانه نه راغلم چې په خپل می هم یو ځل یادیږي چې د پلار لاس نیولایو دا چې کوم دردونه من تیر کړی ول په سټه سمبان من تیر کړی ول هماغه دردونه منن د هر ماشوم په سیره کې دیدل نو وم پکې لا چې هغه د خپل توان په حد باندې وکولای سو ماشومانو تر رسیدګي وکړو چې لله الحمد اوس کولای سو دلته تقریبا 15-15 الکان او نجونو په خاطر باندې د ژوند او د زده کړو یو ډېر ښه زمينه برابر شي.
د اسرا یتیم پالنې بنسټګر او مشر مجیب الرحمن لحاظ ویل چې افغان ماشومان په ګڼو برخو کې محرومه پاتې دي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
واربشو زابل ته په زابل کې په لومړي ځل څلیر وشتنن جونې د قابلیتګي له مسلکي زده کړو فارغ شوې. دا په داسې حال کې ده چې دغه ولایت له یو لس ولسوالیو څخه یوازې په دوه ولسوالیو کې دوی خزینه ډاکتران شته او پاتې نه ولسوالۍ خزینه ډاکتران نه لري. د لپام کړې دغه راپور ته
د زابل د دولتي روغتیايي انسټیټیوټ څخه دغه فارغ سوو څلور وشنجونو د دوه کال په جریان کې د قابلیتګي مسلکي زده کړې ترلاسه کړي. د زابل د امیر اختیار رئیس لال محمد توخی بای د قابلیتګي د مسلکي زده کړو دغه دوه کلن بهیر په افغانستان کې د یونیسف په مالی ملاتړ تر سره شوی. سپیر مشخان
دی ولې دوه کلن دوره زمو سره پټه کړل مور د دې لپاره ټول استادان شذینه استخدام کړیو او ټول محل استادان د نور ولایتو د کابل د نور ولایتو څخه راوستل ول چې دا غو علمي معیار د استادۍ سره برابر وو او په ټول لری پروتول وسوالیو کې مخالینه کونه فعال دي د هغې کلینیکونو څخه موږ په آزادانه ډول زموږ حق موسسات خدمات ارزه کوي او د عام روغتیا ټیم هر وخت زموږ د هغو څخه نظارت کوي.
پاینی واخکی د رنگینې پنوم فارغه سبه قابلیت وای دوی به د زابل پولیسوالوي کې د شزینه ناروغانو سره مرسته وکړي.
موږ به خپل ټول کوښښ کوو چې د الله جل جلاله په مرسته د هر ناروغ تر درد ورسیږو ځکه هر انسان الله جل جلاله دا محصول دی او د خپل هر مسولیت جواب ویم کیدی.
د زابل د امیر اختیار ریاست د معلوماتو په اساس په دغه ولایت کې د محل وشزینه ډاکټرانی ست چې 15 په مرکز کلات یو په شاجوی او یو په شهر صفا ولسوالی کې ده او پاتنه ولسوالی کوم شزینه ډاکټرن لري.
له ازادي رادیو سره پر ټوئیټر ملګری سي او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سي. د ټوئیټر پته ده پی ازادي رادیو.
مننه کوم چې د ازادي رادیو د خبری مجلې ته مو غوښنیواله کولای شي. همدا او د ازادي نور پروګرامونه په ازادي رادیو دات کام کې واوري او مطالبه هم ولولې. البته د سار لو د مخام تر زموږ پروګرامونه په ژوندۍ توګه هم په ازادي رادیو دات کام کې د نړۍ هر ځای کې چې یاستې اوریدل شي. ور به شو کونړته یو شمیر کونړیان وایي کونړ کې د ملي دسترخوان پروګرام د اړو او بیوزلو پر ځای بډای او داسې کسانو ته هم پکې برخه ورکړل شوی چې لخپل کورنۍ سره په نور هیوادونو کې میشت دي. دوی وړاندیز دا دی چې په ملي دسترخوان پروګرام کې باید لمړیتوب مستحق او بیوزلو کسانو ته ورکړل شي. په دې اړه لکونړ یو تفصيلي راپور لرو او ورپسې بیا د ژوند رنگونو پروګرام هم خپور شي.
دیشکلن محمد ولی د مرکز صدآباد وسیدون کې د خپل خټین کور مخې ته په سپیرو خاورو ناشته په دې خوښینه دي چې د ملي درسترخان په پروګرام کې نوم نه دی لیکل شوی او مرسته ورسره نه ده شوی.
دا چې د ملي درسترخان په نوم باندې کوم مرسته او کومک شوی حق حقدار ته ونه رسید. زه یو کورنۍ لرم، زه په خپل یو غریب ما وس مې نه کیږي. هغه مواد چې راغلی کونړ ته هغه په خور خور نړۍ ټول تقسیم شو. دا کوم چې مستحق خلکو هغه پاتې شو. دې خلکو چې هغه په یو کور کې په زیاده دي چې دوه بچو له ودونه کلیو هغه
دا یوازې محمد ولی نه دی چې وایي د واسطې او نه پیژندنې له وجې له یادو مرستو بې برخې پاتې دي، بلکې ډیر شمیر نور هم شته چې ځان مستحق بولي خو وایي مرستې ورسره نه دي شوي. د سرکانو ولسوالۍ بسیدونکو 22 کلن سید الله وایي
د څه خلک شته چې بهر هوادونو کې اوسېږي او خوراکي توکي د عمدي ملي دسترخوان څخه ترلاسه کړي دي او زمونږ چیرې موږ اوسه پوری د ملي دسترخوان خوراکي مواد نه ترلاسه ترلاسه کړي نمونه هم تللی دي نمونه لیکلي دي کله چې نن مواد راځي کله سبا راځي
د دوی په خبره چې تیر کال جمهور رئیس محمد اشرف غنی د ملي دسترخوان پروګرام بي وسو او غریب کورنۍ سره د مرستې په هدف اعلان کړ خو د دې پر ځای چې یاد مرستا کندو رندو یتیمانو او اړو کسانو ته ورسیږي مالدارو ته ورکول کیږي خلق وای تیر کال د پخی ډوډۍ په ویش کې هم هغه ته چې اقتصادي وضعیت خو څو کارتونه ورکل شوی وو په خپل موټرو کې به کورونو ته په سلګونو ډوډۍ وړلې خو به وزلی او مستحق تر به برخي وو هغه کسان چې په ملي دسترخوان کې نمونه لیکل شوی او مرستې تر لاسه کړي خوخدي سنگر رحماني هم لدی ډلې دی وای
د دې ډیر خوشاله ما ز کور لر ماشومان لر اولادون لر ډیر په بد حالات کې و ما خو یو څه نه څه د یو میش یا د څه وخت د فارز ما په دغه باندې گزاره وشول ډیر تر راځي ما او حکومت نه به مخته نه دا چې په آینده کې باید دغه پروګرامونو ته دوام ورکړي چې د خلکو اقتصاد خشي چې وړو لوبیا او غوړی او صابونو
سیمایي چارواکي هم منی چې په یاد پروګرام کې ورته د فساد خپلوي او وړیکو پاللو راپورونه راغلي دي د کونړ والی محمد اقبال سعید ازادي رادیو ته وویل
هر هغه څوک چې په شوري توګه او یا غیر شوري توګه غواړي چې دغه برنامه لادرسه خپل وای پکې و پالي یا غیر مستحق خلکو ته مواد ورکي هغه به جدي تعقیب لاندې ونیول شي او قانون منګولو ته بسپارل کیږي
کونړ والی وای تر اوسه په مرکز اسداباد څوکۍ نارنګ او مانوګي ولسوالیو کې د یاد پروګرام په ترڅ کې د ولسی تړون لخوا یو وزرا 202 کورنۍ ته د نږدې 50 میلیونو افغانیو په لګښت خوراکي مواد ورکړي دي او په لاسو ولسوالیو کې بیا د ملي درسترخوان پروګرام په لیکول لپاره ډاکار مؤسسه سره قرارداد شوه دی په کونړ کې په داسې حال کې یو شمیر کسان د ملي درسترخوان پروسه کې د شفافیت لنشتوالي شکایت کوي چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی د تیر کال د چنګاغ په 28 نیټه په ټول هیواد کې بې وزلو سره د مرستې لپاره یاد پروګرام اعلان کړ د چارواکو په وینا چې د ملي درسترخوان پروګرام په ترڅ کې به په دوو پړاوونو کې 90% افغانانو ته خوراکي مواد ورورسوي خو خلک وایي چې د پخې ډوډۍ د ویش پروګرام په سیر د ملي درسترخوان پروژه هم لستونزو ډکه ده او ورسره د کرونا د بلې څپې پیل کېدو له امله په یو شمیر ولایتونو کې د ښوونځیو او پوهنتونونو د تړل کېدو اعلان شوی دی خلک ویره لري که کرونا زر کنټرول نشي او بندیزونه عام شي نو لا زیات کسان به بیروزګاره او د بیوزلۍ کچه به نور هم لوړه شي
دا ژوند رنگونه
السلام علیکم ستاسو نوم څه ده
د مانم محمد بختیار
بختیار صاحب تاسو د کوم ځای اوسیدونکي یاست
زه د لوګر ولایت اوسیدونکی یم
ډیر ښه تاسو د غالۍ یو دکان لرئ اداره ته وایي چې دلته څو ډوله غالۍ د کوم کوم هیوادونو نه راوړی او دلته خرڅوي
مګه خو دلته دوه ډوله قالین له روسي ترکی دي ترکیه ناراضي او ایرانی قالین له اسلام ایران ناراضي او بس بازار ته راوړو خرڅوي
دلته تاسو افغاني قالین یا غالۍ لرئ
نه خیر افغانی قالین موږ نه لرو موږ ترکی او ایرانی قالینو کار کوو
څنګه توپیر څنګه دی د ایرانی او د ترکی غالۍ ترمنځ توپیر څه دی
توپیر خو لري ترکی خپل ځان ته خپل کیفیت لري او ایرانی خپل ځان ته خپل کیفیت لري نو توپیر د ساده قیمتو کې دی نو ایرانی مثلا ښه قالین یو قیمت راځي او ترکی په بل قیمت راځي او د توپیر د خلکو د څوک ایرانی خوخي او څوک ترکی خوخي
څنګه اوس مهال شتا سي دلته ناستي استي له سهاره تر اوسه پورې تاسو کوم غالي خرڅ کړی نه
نه نه قالینه مې تر اوسه پورې نه ده خرڅ کړی تا تخپلم حالات معلوميږي سینې کده سي درته وایم چې خلک دې تاریان دي سي وچه ډوړي پیدا کینو قالینه شوق به سره کوم کې تاسو به تر معلومه ده اسی څوک کمپلې او دا تو شکه دا شیم خرڅ کړی دی خالینم لانا ده
په یو دولس متره قالین کې یا دولس غزه قالین کې تاسو خپل معیار څونه دی یعنی څونه پاغي کې باید تاسو وګټئ
نو دا خو بازار ده کزه د صدرتو مسله کړه خارج غونټه ستاندرد بازارونه دی پیغمبر د خپل نرخ لیکلې شاید راوخل ودلته بس مثال لیکلی 1999 روپیه کنه 1 روپیه کته پورته نه نو دلته مختلف د سند اوس کزه درتو مسه امک تم معلومات هغه یو معیار معلوم د 1500 کې غټو زر کې غټو دانه ده زرمستا 2000مستا د څه قالینه د 3000م غټي د څه قالینه د 1500م غټي
خیر سرور مننه
تانه هم مننه